ستړي مشه له مشال رادیو خبري غړی اوري په دې خبرونه کې د پښتونخوا سیمي او نړۍ په اړه مهم راپورونه ته ځای ورکړل شوې ده. زه نجيب عامر یم او د خبرونه د خپل همکارانو په مرسته ته وړاندې کوم. په سر کې پام وکړئ د دې محل خبرونو ته. پښتون قومي عدالت په کورما کې د شیعاګانو او سنیانو ترمنځ د دایمي اوربند لپاره حل ځلې کوي. طالبانو په کاپیسا کې د ویخزي په ګډون 15 کسانو ته تعزیري سزا ورکړي او فلسطینی چارواکي وایي د اسرائیلو تازه بریدونو کې 90 کسان وژل شوي دي. بشپړ خبرونه د کورمې په پاړه چینار کې شیا مشرانو تر خبرو تر وروسته د تلپاتې ډزبندۍ لپاره د پښتون قومي عدالت یا لوی جرګې استازو ته پوره واک ورکړی دی. د پښتون قومي عدالت په استازو کې شامل رضا محمد رسا پرون مشاله ډیو ویل چې دوی ته تر پاړه چینار وړاندې په بګن او صدق کې سنی مشرانو مثبت پیغام ورکړو. رضا محمد رضا زیاته کړه چې د مستقلې ډزبندۍ رامنځته کول وروسته به داسې یو نظام جوړوي چې امن پر ځای وي او بیا داسې وینې نه بهیږي.
امن کی جو طریقہ کرے گا دبل سرمو مذاکرات او مل پر امید ہے کہ بھی را کی مجھے تو ویل دی مست اس دی تے نہ پرے گو سکاس بہ خون رزق کو یا مجھے تماشا کو مل بہ پاس لا رازو پاس بہ دیتے مجبور کو کہ تاس بہ خام خا پ دی امن رکازی اما دکازی
دا له هغه وروسته دا چې د پښتون قومي جرګې استازو د کورمې په صدا او پړه چینار کې له سنی او شیا مشرانو سره د سیمې پر امنیت او دایمي اوربان خبرې وکړې. د پښتون قومي جرګې په دندو کې د پښتنو قومي عدالت په نوم د شوې ناستې د پریکړو عملي کول او د پښتنو د لوی ستونزو د هواري لارې چارې لټول شامل دي. په کورمې کې د نومبر له 28 نیټې رئیس د شیاګانو او سنیانو ترمنځ جګړه کې له 300 زیات کسان وژل شوي او له 200 زیات شوبل دي. د خیبر یو سیاسي فعال خان ولی اپریدی د پیښور له مرکزی یا سنټرال جیل څخه په ضمانت خوش شوه دی. د خان ولی اپریدی وکیل ډوکیټ فرهاد اپریدی پرون مشاله ډیو تویل چې په یو شمیر مقدمو کې د موکل ضمانتونه منظور شوه دي او هغه په باړه کې خپل کور ته رسیدل چې ځای خلکو یې هرکلی کړی دی. خان ولی اپریدی د خیبر پولیسو د نومبر په 8 له باړې څخه د ریاست ضد ویناو په تور نیولو اپریدی وروسته لاغې نیول شو چې د نومبر په 8 یو احتجاجي مظاهره ته په وینا کې په تیرا کې د امنیتي ځواکونو لخوا په توغول شو مارټر ګولیو د ولسی وګړو په نخښه کولو سختې نیوکې کړې وې. د بلوچستان د حبز لیم راستیالي کمشنر روحانا ګل کاکړې د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکخه او د قامي سملای په خوانې غړې علي وزیر د امن نظم د ګډوډي قانون دریمه ماده یا 3 ام پی او لاندې د وی میاشتې لپاره په ګډانی کې زندانی کړې ده. د لاغه وروسته د 4 په 15 د حبز ځای عدالت په سیمه کې درج شوې مقدمه کې د علي وزیر ضمانت منزور کړ. د علي وزیر وکیل منیزه ککړې پرون مشاله ډوتول چې د ضمانت تر منزورېدو سربیر علي وزیر د 3 ام پی او لاندې باندې شو. د بلوچستان پولیسو د نومبر په 14 علي وزیر په حب کې د 2022 کال په مقدمه کې نیولو. د علي وزیر وکیل منیزه ککړ وایي چې د حب د ډیپټي کمشنر پریکړه خلاف به عدالت تزي. پښتون ژغورنې غورزنګ وخت په وخت خپل نیول شو ملګرو د خوشي کول لپاره د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په ګډون د پاکستان په بیلابیلو برخو کې مظاهره او احتجاجي لاریونونه هم کړی دي. د طالبانو سترې محکمې خبر ورکړی چې په کاپیسا ولایت کې د یوې ښځې په ګډون 15 کسانو ته تازیری سزاګانی ورکړل شوې. دغه محکمې نن په یو اعلامیه کې ویلي چې دغه کسان په زنا او لواطه تورنو چې په عام محضر کې لشلو تر 9 درو وهل شوې. درې تنه په یو نیم کال تنفیزي بند، څلورم په یو کال او پنځم په 2 کال تنفیزي بند محکوم شوی دی. د طالبانو ستره محکمه وایي د دغو سزاګانو د تطبیق پر مهال د دوی ځنې لوړ رتبه چارواکي حاضر ول. د رواداری په نوم د بشري حقونو یو بنسټ په افغانستان کې په درو د تورنو کسانو د وهلو د پیښو په زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده. او فلسطینی چارواکي وایي د غزې په شمال کې د وروستي پاتې روختون په شاوخوا کې د اسرایلو په بریدونو کې د سلورو طبي کارکونکو په ګډون لږ تر لږه 90 کسان وژل شوي دي. د حماس پر وړاندې د اسرایلو جګړې د غزې پراخې سیمې ویجاړې کړې او د 2.3 میلیونه نفوس 90% یې بې ځایه کړې چې اکثره پکې سوزله بې ځایه شوي دي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه ترهګر ډله بولي د 2023 کال په اکتوبر کې پر اسرائیلو بې ساري او خونړی برید وکړ. تر هغه وروسته اسرائیلو په غزه تړانګه کې جګړه پیل کړه او بیا یې په لبنان کې د حزب الله پر وړاندې عملیات پیل کړل او د راځي په سوریه یا شام کې هم د اسلامي جهاد ډلې پر ضد حمله کړې دي. دا تر دې غړې د مشال خبرونه. دا مشال رادیو د درنو اوریدونکو د دې خبرونې ځنې مهم رپورټونه دادي. په کورمه کې د شیعګانو سنیانو ترمنځ د وربند لپاره هلې ځلې روانې دي. رپورټ پیلرو د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان وایي که غوښتنې و نه منل شوې نو د سول نافرمانۍ بهیر به پیل کړي.
دا سیول نافرمانی تاریخ وو دغه زور نسی چې خلک خپل دیس بیت خپا هم دی خامخا عمران خان چې کال ور کی نو عمران خان کال باندې هر سره لبیک هم کوي او دغه پیرا کوشش کوي چې دا شای کامیاب کی.
دا عمران خان دی او پلوی غکته د پاکستان پوز د انټرنیټ منظم کول لپاره د قانون سازي غوښتنه کړې ده.
پدکم دارنګ قوانین راشي دغه ټولو کې غټ نقصان عام انسان ته کیږي نو ولې هر سره خپل جواب بند.
په نړیوالو موضوعاتو کې د شام یا سوریې پر حالت راپور لرو. په خیبر پختونخوا کې د شخړو د هواري لپاره د جرګو سهمیت په دې هم رپورت لرو. ما باور چې په کراچۍ کې د یو کلتوري ماخام پر محل سویل شوی دی.
تیجه د کراچۍ د رڼاګانو په خار کې مونږ واضح کړل چې پښتانه چې دي دا ډېر مهذب قوم دی، داسې ولایت قوم دی، دا په جبه مین دی، دا په قام مین دی، دا په وطن مین دی، دا په امن باندې مین دی.
په کورما کې د شیعو سنی مشرانو سره د پښتون قومي عدالت استازو جرګه له هم دوام لري. په پړه چنار کې د جمعې په ورځ تر مذاکراتو وروسته شیع مشران مستقل ډزبندۍ ته اماده شوي دي. د جرګې استازي وایي د سنیانو لخوا هم ورته مثبت پیغام ترلاسه شوی دی. د جرګې استازي وایي کله چې مستقل ډزبندۍ وکړي بیا به په سیمه کې د راپورته شوو کشالو حل لپاره خپلې هلې ځلې پیلوي. کورمې ته د پښتون قومي عدالت استازي د دسمبر په دریم وروسته ترغی ورغلی چې شیعاګان او سنیان په خپلو کې جنگیدلی. په سیمه کې د دواړو فریقینو ترمنځ جنگ د مسافرو په کاروان د وسلوال برید رد عمل کې شوی. په هغه برید او جګړه کې په مجموعي ډول له دواړو خواو 140 کسان وژل شوی او تر 200 زیات شوبل دي. د طارق اورگزی رپورت.
د کورمه په پړچینار کې تر مذاکراتو په شیعه مشرانو ډزبندی مستقل کول په معاملې کې د پښتون قومي عدالت یا لوی جرګې ته خپل پوره اختیار ورکړی دی. په سیمه کې د شیعاګانو مقامی تنظیم د انجمن حسینی مشر جلال حسین بنگش پر شپږم دسمبر جرګې ته په خپل وینا کې ویلي د سیمې امنیت بیرته بحالی په خاطر دوی تر هر حد پورې د تللو لپاره تیار دي.
نورې مو معاملې ډېرې زیاتې دي، درندې دي، که غزات مال سره ریلیټډ دي هغه به بیا بل تر بل ورته پرېږدو. خو د پرمه کا موجوده امن امان رچی روډ بحال کیږي. اهل سنت قوم ته په کومو شرایطو کون دیر کو کال ته دیر کو دو ته دیر کو څنګه دیر کو زه اغنا توسا دوا قدم مخک مزال کو.
کورمتا د پختون قامی عدالت استازي پر دریم دسمبر تر هغه ورغلی چې د سیمه شیاغان او سنیان په خپلو کې د جنگ تر ماحول لاندې دي. په سیمه کې پریوشتم نومبر د شیا مسافرو پر قافله د وسلوال برید په رد عمل کې لا الیزو ورغلی لخر پر بغن تر یرغل پس دواړه په خپلو کې جنگیدلی. په هغه برید او جګړه کې د دواړو خواو یو سلسلوروش کسان وژل شوي او تر 200 زیات ژوبل دي. کچو هم د دسمبر په اولنی نیټه جګړه ودرېدلې خو مستقیل دزبندی شوي او نه د مسالو حل راوستل شوی. بلخوا د یاد جرګې یو استازي په خوانی سېنېټر رضا محمد رضا مشال لډیو ته پر شپږم دسمبر ویلي په پړچینار کې جرګه تر کول وړاندې د بغن او صدې پر سیمو د سنیانو مشرانو سره خبرې کړي چې په کې ورته مثبت پیغام ملو شوی. رضا وایي د جمعې پر ورځ بشرو ته ورغلي او اغلته هم تود هرکلی شوی چې دا راښکاره کوي چې هغوی هم امن غواړي. البته ځینې عناصر جنګ ته لمن وهي خو مخه د نستلو پر ورته دوی پوره تیاری نیولې. د جرګې استاد زیاتوي کله چې مستقل ډزبندي وکړي بیا به په سیمه کې راپورته شوي کشالو حل د لټول لپاره خپل حل ځلې پیلوي.
دا عمل کیږي یو طریقه کړې ده د بل سره مذاکرات او موږ پر امید یو چې بیا راکړي بربادی لار خود مجھے لکھو مجھے تو وہی بھی کتاس مجھ سے آمن تیرے نہ رکھوئی مجھ بنور خلق راولو کلس ذرا خلق واڑی مجھ بلس ذرا راولو کلشل ذرا واڑی مجھ بلشل ذرا خلق راولو مجھ تاس یہ دیتا نہ پریدو شکاس بخون ریزی کوئی اور مجھ بتماشا کوئی مجھ بتاس لرازو تاس بدیت مجبور کوئی چی تاس بخا مخا پا دی آمن آغاکازی آمادکازی اور دیا با مجھ دیتا دا سی یو نظام اور کمو دا آمن دا دائمی آمن کی واقعتان ہم دا برتا دا خون ریزی تکرار نیچی اور بدعملی جور نیچی
په کورما کې سنیان او شیگان په ګډه پاتې کیږي او د حقوی ترمن د ځمکه او داسې نور شخړښتا چورباندې سوواره خونړي جنگونه هم شوي په 2003 کال کې د مری پر سیمه د دواړو فرقینو ترمن یوالوز نامه شوي چې پکې د تګ را تګ لارې خلاصول بې کوره خلکو آبادکاری او د ځمکو مسلې پر کاغذات مال او روایتو د حل خبره شوي خو تر اوسه هغه عملی شبی ندی. تارک رگزے، مشال ریڈیو، پیخور.
دا مشال ریڈیو دا اتوار رزی اونیزی خبرونی
پام کوا
پلسنیو بجو
پختنخوا کلی پکلی
پیوا بجا
تاندی ہیلی
پدونیم بجو
رختیا او درملنا
پدریو بجو
دا مشال مرکا
پچلورنیم بجو
حرون باچا ہنری گڑی
پپینزو بجو
دا مشال رادیو د خبري غړې اورې د شمالي وزیرستان تورې خېلو د مدنیتو پاړه د نوې کمیټې پر جوړښت نیوکه کړې ده. صوبایي حکومت په شمالي وزیرستان کې د مدنیتو لپاره شل کسیزه کمیټې په دې وروستیو کې جوړه کړې چې پکې نه مشران د شمالي وزیرستان او نور د حکومتي ضلع اداري او پوځي مشران دي. د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان کې د تورې خېل قبیلو مشرانو په یو خبري غونډه کې چې پرون په شاکه وشوله حکومت غوښتنه وکړه چې د دوی په خوره کې موجود قدرتي وسایل لپاره دی دیوازې د دوی د خپل سیمو د خلکو باندې مشتمل کمیټه جوړ کړ شي. عمر وزیر رپورت لري.
توری خیل قبیله مشرانو پرون د دسمبر په شپږمه میرام شاه پریس کلب کې خبري غونډه کې وویل چې د وزیرستان په لسو تحصیلونو کې دوی په 15 تحصیلونو کې میشته دي. زیاتره مدنیات د دوی په تحصیلونو کې موجود دي چې پروژې روانې دي. خدا دوی په وینا حکومت د ماتنیاتو لپاره چې کومه کمیټه د شمالي وزیرستان په سطح جوړه کړې هغه نه مانی. د هر تحصیل خپل کمیټه د وټاکی. صوبایي حکومت شمالي وزیرستان کې د ماتنیاتو لپاره شل کسیزه کمیټه جوړه کړې چې نه مشران د شمالي وزیرستان نه او نور سرکاري ځلی انتظامیه او فوز مشران پکې شامل دي. خبري غونډه کې د توري خېلو یو مشر ملک عمران وویل چتوری خیلو حکومت سره کلو نوڑان دی دا مدنیاتو رویستلو او زائی خلکو تا دا آغی مراحتو پاڑا مای دی کڑے. نن حکومت نوی کمیٹی سنگا جوڑا وی. مدنیات چه کم تاسیل او کم سیما کی راوزی آغا خلکو تا مراحت ور کڑی. بل چه دا غلط روانو پروژو که دا دوی کم کسان لنو کرائی لرکڑل شوی آغا دی ضرب حال کڑی.
روتین کی نسل تا چه فسادینا نشی جوڑا سلالچ ما کے بلکہ کمیٹی خو میش دا وی چې د خپل خوبرې میج ای وی سارا صاحب پچا غنو دوار ټلا کړی په مدخل شه چا فیکټری لا یی دی کاپر ورته وی ای خو ای وی سارا سمیش دی چا نه دا پښتنه غنو وکړه چې تو تا ګټا سره د نقصان سره دی ځکه چې خپل مالک ته موجود یی دی د تا په خپل خوبرې شه حقوق نه ملاوی دی ظلم جو تای شي ور سره په مو یی حق ته خبروي می دا او زوی پښتنه کده ګورنمنت نه غو دی بل نه غو بلکې د په وسایل پر مو تاسو ملاوی دی لشکې ودا وزیرستان تر کی کو پیروتین کی نسل د پورا
شمالی وزیرستان سپینوام شوا کې د وړاندې نه د تیلو او ګیس راوستلو پروژې روانې دي چې شوا تحصیل کې د ګیس لوی ذخیره هم موندل شوې او د هغې څخه د ماړي پټرولیم کمپنۍ مشرانو په وینا د ګیس پایپ لاین پنجاب پورې غځولو کار هم بشپړه شوې. د شمالی وزیرستان مرستیال کمیشنر محمد یوسف کریم مشال ریډیو ته وویل چې د غلطه د تیلو ګیس کاپر او نورو پروژو کې ځای خلکو ته پورا مراد ورکړل شوی. اوس د شمالي وزیرستان ضلع په سطح هم حکومت یو کمیټه ټاکلې خو کومو سیمو کې چې مدنیاتي او پروژې روانې دي دغه خلکو ګیلې لره کولو لپاره هم د دوی سره ناشته کړي دغه مشران به مطمئن کړي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له سلورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یوش کیلو هرتز، د سهار له نهو د مخام تر شپږو بجو په لنډو سپو 2113 13500 15015 شپېته او 1300 کیلو هرتز، او د مخام له شپږو تر وو د مسخوتن له نهو تر لسو او د شپې له یو لسو تر دو لسو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یوش کیلو هرتز اوریدلی شئ. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ علي وزیر د دسمبر په 15مه په هب کې د رد شوې مقدمه کې د عدالت لخوا د ضمانت تر منظوري دوه وروسته پرون د سیمې ډپټي کمشنر لخوا د یوې میاشتې لپاره بیا جیل کې وساتل شو. دغې په امر علي وزیر د ضمانت باوجود د درې ایم پی او قانون لاندې د عامه نظم د ګډوډۍ په تور د یوې میاشتې لپاره بیا زندانی شوی دی. د پی ټی ایم یا پښتون ژغورنې غورځنګ مومنټ غړي او مخکښان وایي د دې پریکړې خلاف به عدالت ته ورځي. پر علي وزیر په مختلفو مقدمو کې د عامه نظم د ګډوډولو ترڅنګ د ریاست ضد وینا او تور پوره شوی، خو پښتون تحفظ مومنټ هغه تورونه رد کړی دي. تفصیل د مشال لډیو خبریال نیاز علي خان راکوي.
په کراچی او د بلوچستان په حب کې د علي وزیر وکیلې منیزا کاکړی د دسمبر په 15مه مشال لیډیو ته ویلي په حب کې درج مقدمه کې د دسمبر په 15مه ځای عدالت د علي وزیر ضمانت منظور کړی دی، خو د ضمانت منظوري دو سمدستي رستو بلوچستان حکومت د حب ضلع مشر ډیپټي کمشنر د دسمبر په 15مه د عام نظم د ګډوډي د قانون درې مادي درې ایم پی او لمخي علي وزیر د یوې میاشتې لپاره زنداني کېدو امر کړی دی.
علی وزیر چی په 15 تاریخ د هب چوکی په ایف آئی آر کې ضمانت تو سونو داغه مچل کی سی څنګه جمع شو او ریلیز آرډر یې جیل تلاړو، نو د جیل سپرډن د خپل نمو خبر شو چې علی وزیر باندې د بلوچستان حکومت د 3 ایم پی او لاندې ډیر فرزي پابندي په لګولو او دوی په مطلب د ډیر فرزي لپاره په 3 ایم پی او کې بندي، نو پی ټی ایم د ملګرو سره مشورې پس په موږ دا آرډر هم بلوچستان های کورټ کې چیلنج کوو.
منیزا کاکړ زیاته کړې د بلوچستان حب کې د علی وزیر په ضد دغه مقدمه ما هغه محل درچ شوی وا کله چې علي وزیر د کراچي په زندان کې بندو. دوی ټول ثبوتونه عدالت ته وړاندې کړي وو. د حب انتظامی مشر ډیپټي کمشنر لخوا خپور کړی شوی او د ګډاني زندان مشر تاسوولي امر کې ویلي دي چې علي وزیر د عام نظم د ګډوډي قانون درې ماده 3 ایم پی او لمخه د یوې میاشتې لپاره په ګډاني زندان کې بند وساتل شي. دا په داسې حال کې چې د نومبر په 14مه د بلوچستان پولیسو د علي وزیر گرفتاری د حب سیمه کې د 2022 کال په یو مقدمه کې وخوډله او په دا مقدمه کې د علي وزیر په خواز دسمبر په 15مه محبوس کړي پریکړه وورول او د علي وزیر ضمانت منظور کړو. په کراچي کې د پی ټی ایم ویان روید الله د دسمبر په 15مه بیا مشال لیډو ته ویلي د 3 ایم پی او قانون ماده په غیر قانوني توګه د دوی د غړو او مشرانو په ضد تل کارول کیږي.
3 ایم پی او آرډر یو دا صرف د دې شي د پاره دی چې کله څوک د امن د خرابولو کوشش کوي نو هغه کستنی ولې هم شو زندان ته چولې شي. خو دوی دغه قانون زمونږ د ملګرو خلاف استعمالوي چې زمونږ ملګری د امن خبره کوي او په وطن کې دا سوکاله خبره کوي، دا من خبره کوي، قانون لاندې زموږ ملګری نیول دا بالکل غیر آئینی او غیر انساني عمل دی.
علي وزیر روان کال د اگست په 3مه اسلام آباد پولیسو نیولې بو او تر دې دمه په بیلابیلو مقدمو کې لا بندي دي. بلخوا په کراچي کې د پی ټی ایم مشر نور الله ترين بیا مشال لیډیو سره په خبرو کې ویلي علي وزیر او ملګری تل په دروغجنو مقدمو کې نیول شوی او د علي وزیر یو ځل بیا په 3 ایم پی او کې نیول د ریاستي ادارو د هغه لړو برخه ده چې د دوی په ضد کاروي.
پرون دې ضمانت منظور سلو موږ ټوټل ډاکومېنټس نن برابر کو، پیسې هر څه جمع شوې، نن به د ریلیز آرډر موږ وړو. هغه د بده مرغه ریاستي ادارو په خوله صوبایي حکومت یو ربیا نوټیفیکیشن جاری کړي چې د یوې میاشتې لپاره علي چې غیر آئینی غیر قانوني طریقه ده د 3 ایم پی او ته ته د بیا په جیل کې کوي. نو دا هر به بار بار د سلرم میاسته چې د علي وزیر سره غیر آئینی غیر قانوني توګه دغه کارونه روان کړی دي چې موږ غندنه وار په وار کو. اوس به هم پی ټی ایم خپل مشوره ته بعد به بیا خپل لای عمل اعلان هي.
علي وزیر د اسلام آباد پولیسو د اگست په 3مه تر نیم شپې رستنی ویلې وو او دغه خلاف درې مقدمه درج کړې وي چې د ترهرګرۍ ترڅنګ د نشئی موادو ګرځولو او د یو پولیس څخه په زور د ټوپک اخستو او د یو بل پولیس سرتي د کمیس شولو مقدمه پکې هم شامل و. خو بیا اسلام آباد کې ځای عدالت او بیا د ستمبر په 4مه د ترهرګرۍ ضد عدالت د علي وزیر ضمانت منظور کړی وو، خو بیا هم علي وزیر خوشې نکړل شو. هغه مهال د راول پینډی ډیپټی کمشنر حسن وقار چیما د ستمبر په 15 د عام نظم د ګډوډي د قانون درېمې ماده 3MPO لمخه علي وزیر زندانی کېدو امر کړی وو. د هغه وروسته د پنجاب د ګجرات او بکر ضلعو پولیسو هم د عام نظم د ګډوډولو په تور علي وزیر زندانی کړی وو. د علي وزیر وکیلانو هغه مهال عدالت ته ویلي وو چې هغه له علي وزیر د پنجاب اوسیدونکو نه دی، نو د عام نظم د ګډوډي قانون درېمې ماده 3MPO لمخه د هغه نیول قانوني جواز نه لري. علي وزیر تر دې وړاندې هم کراچي او د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې سوزله د اوګدې مودې لپاره په بیلابیلو مقدمو کې نیولې شوی او زندانی کړې شوی دی. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچي.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار لسلورو تر شپږ بجو په منځنۍ سپا شپږ سوا یوش کیلو هرتز، د سهار لنهو د ماخام تر شپږ بجو په لنډو سپو 2110 15580 15015 او 15880 کیلو هرتز، او د ماخام لشپګو تر اوو، د ماسخوتن لنهو تر لسو، او د شپې لیو لسو تر دو لسو بجو په منځنۍ سپا شپږ سوا یوش کیلو هرتز اوریدلی شي.
له مشال رادیو خبري غړی اوري. د پی ټی ایم بنسټګر بخنه غړم د پاکستان تحریک انصاف یا پی ټی آی بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې کده دوی غوښتنې و نه منل شوې نو ګون به په ملک کې د سیول نافرمانی تحریک پیل کړي، او په پلویانو غږ کړی چې په 13 دسمبر پیښور کې د وژل شو پلویانو درناوی لپاره د پلوی غونډه کې برخه واخلي. په بل لوري حکومت او حکومتي ګوند د عمران خان د اعلانونو ته د پاکستان د دښمنۍ نوم ورکړ. د سیډونکو وایي چې پاکستان په دې وخت کې د ډیرو ستونزو سره لاس او ګریوان دی. حکومت او پاکستان تحریک انصاف ته پکار دی چې عقل نه کار واخلي. نور تفصیل د اسلام آباد نه ګوهر مسجد راکوي.
زندانی شوی پخوانی د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلی دی چې د نومبر په 26 او د کال 2023 9 مئی احتجاجي مظاهره په محل د حکومت لخوا د تشدد په اړه عدالتي پلټنه او نیول شوی ټول سیاسي بندیان خوشی نشي، نو د روانه دسمبر میاشتې په 14 با په ټول ملک کې د مدني نفرمنۍ غورزنګ یعنی سیول نفرمنۍ تحریک پیلوي. د دسمبر په 6 د عمران خان په سوشل میډیا ایکس باندې شوی پیغام لمخه عمران خان لخپل پلویانو و غختل چې د دسمبر په 14 په پیښور کې د شهیدانو د درنوي لپاره یو لوی غونډه کې راټول شي. د عمران خان د سیول نفرمانی تحریک پیل کولو اعلان نه پس د پی ټی آی مشران امید لري چې حکومت به د دوی مسلې لنډې کړي، او کچرته حکومت د سیو نکړي نو د ملک حالات نور هم خرابې دي شي. د دې خبرو وضاحت پی ټی آی او د خیبر پختونخوا اسمبلی غړی آصف خان مسید مشال ریډیو ته صدا سے وړاندې کړو.
د سیول نفرمانی منی تحریک وہ دکا زور نسی چی خلق پل دیز بیوت خاپا ہم دائی، اور سپیشی دا چکم دے میجا دا پولیٹیکل پریزنر دی دا نو میں دے واقعی نا باس یو نیم کلیو وشو اور خلق بیوتا پر اپا جیل چی دی پخش دے میجا دے پارٹی چکم شزون دی یا کم دے میجا ورکر رون دی یا دے میجا او دے دا رون دی یا فور دیٹ میٹر سینیٹرز دی نو دا بیوتا پر ادھر دے پا جیل شا چاولی دی نو خام خا عمران خان جی کال ویر کی عمران خان از دا موسٹ پاپولر لیڈر نو عمران خان کال بنے ہر سرائے لبیک ہم کبھی اور دو پھرا کوشش کبھی چھے دا شای کامیاب کی
خو حکومتی غڑی او حکومتی گند مسلم لیگ نون وائی چھے عمران خان او پی ٹی آئی چھے پکو میلار روان دی ہغا دا پاکستان دا بربادی لارا دا. دا مسلم لیگ نون مرکزی کمیٹی غڑی سمیو لبر کی پا دے اڑا مشال ریڈیو تا سدا سے داری زوڑان دیکھڑو.
دا سیول نافرمانی اعلان دا اول زلنہ دے کہ 126 ورزو در نہ کتا سو تیاد وی پغه کی ہم د دغه سیول نافرمانی د پاره اعلان کړو، اور دلته د بجلی بل سوزله او دغه نه بعد دلته په پاکستان کې عوام ته خلکو ته دا پیغام ور کړو چې دغه نه بعد تاسو ټیکس نه جمع کوی، دغه نه بعد تاسو بجلی بلونه نه جمع کوی، دغه نه بعد تاسو پاکستان ته پیسې په اونډي باندې راستو په بینکو باندې بینه راستو وي، اور عوام هدا خبر باندې اوس پوه شوې دي چې په دنیا کې چې کم هغه قوتونه دي چې هغه پاکستان د ترقی کې نه غواړي. دا پی ٹی آئی چې کوم پارٹی دا دا بیسیکلی سوشل پولیټیکلی سیاسي پارٹی نه ده، دا یو فیس بک پارٹی ده.
د سړونکو په نظر د حکومت او د پی ٹی آئی په منځ کې پیل شوی سیاسي شخړو د پاکستان او د عام اولس لپاره ګټور نه دي. اسلام آباد کې خبریال فخر یوسفزئی وایي چې حکومت ته پکار ده چې هغه د پی ٹی آئی مسلې د انصاف په بنیادونو وګوري او حل یې راوباسي. د مشال ریډیو سره خبرو کې د زیات کړه
تاسو وکړئ دی وی چې د دنیا سومرم انټرنیشنل د دنیا میډیا دا نو هغه د سیول ډیس اوبیډینټ دا خبر چې کوم دی دا تقریبا ټولو په هډلاینز کې لګول دي. نو دا عامه خبره نه ده او هغه د ټیم کې ریسر سټریټ پاور هم شته، خلک وسره روزي م. نو زما په خیال چې په دې باندې حکومت له هم سوچ پکار دي، ورسره ورسره پاکستان تحریک انصاف له هم په دې باندې سوچ کول پکار دي چې د ټیم کې پاکستان ډېر مشکل حالات سره مخ دي او دواړو طرفینو له لوګون ته په دې باندې ناشته پکار دي کوشي نو کې دي چې څه بهتر حل روزي.
یا دا د وی چې پی ٹی آئی په 28 نومبر د عمران خان د زندان ناخوشي کولو او نورو غوښتنو لپاره احتجاج کړی وو چې د پی ٹی آئی په وینا په دې احتجاج کې ګڼ شمیر پلویان ووژل، ژوبل او نیول شوی دي. ګوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا او تاسو د مشال ریډیو خبری غړی اورئ.
د پاکستان د ستر محکمې یا سپریم کورټ و کسیزه آئینی بنچ به په 9 دسمبر د ځینو مهمو مقدمو اوریدنه کوي. په دې مقدمو کې هغه هم شامل دي چې په ملکی کسانو په پوځي عدالتونو کې د مقدمو چلولو په اړه ورکړل شوی دی. آئینی بنچ به د خبریال ارشد شریف د وژل کېدو خلاف د خپل اخیستې نوټس اوریدنه هم په همدې ورځ کوي. نور تفصیل له اسلام آباد نه زموږ خبریال راشد خټک په دې رپورټ کې راکوي.
د پاکستان سپریم کورټ آئینی بینچ با په 9 دسمبر د خغه اریزو اوریدنه کوي چې په ملکی کسانو باندې په پوځي عدالتونو کې د مقدمو چلولو په اړه ورټل شوې دي. تیر کال په 9 مې د تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د فساد په یو مقدمه کې نیول کېدو نه پس د خغه پلویانو پر تشدد احتجاج کړی وو چې شخصي او دولتي ودنیو او پوځي تاسیساتو ته پکې زیان رسیدلی وو. د احتجاج نه پس پولیسو د تحریک انصاف یو شمېر غړي نیولي وو او په دوی کې په 3 سل کسانو په پوځي عدالتونو کې د مقدمو چلولو پریکړه کړې وه. خو د دوی په درخواست تیر کال د اکتوبر په میاشت کې د سپریم کورټ یو 15 کسیزه بینچ په پوځي عدالتونو کې په ملکی کسانو مقدمې چلول غیر آئینی وګرځول. د سپریم کورټ د پریکړې خلاف د هغه وخت وفاقي حکومت، د دفاع وزارت او د خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبایي حکومتونو سپریم کورټ ته درخواستونه ورکړي وو. په 14 دسمبر د سپریم کورټ په کسیزه بینچ دغه پریکړه معطل کړې وه او د اوریدنې لپاره د لوی بینچ جوړولو وړاندیز کړی وو. په پېښور کې د قانون ماهر او د خیبر پختونخوا بار کونسل آئینی کمیټه پخوانی چیئرمین سید مبشر شاه مشال ریډیو ته وویل چې د تحریک انصاف په حکومت کې یو شمېر ملکی وګړو ته پوځي عدالتونو سزاګانې ورکړې وې او هغه وخت په تحریک انصاف مشرانو ویل چې په قانون کې د دې گنجائش شته.
او په آرمی ایکټ 1952 کې چې کوم امندمنټ شوی دی، هغه امندمنټس د عمران خان په تیر دور کې شوی دی به حیثیت پرایم منسٹر چې د حکومت او چې پاره کې د شل 25 سیاسي کارکونکو ټرایل شوی دی، پاره کې ادریس پټک دی دا خلک شامل دي چې هغه سوال کال کې دونه دا ملو شوی دي، چاته سزا موتونه ملو شوی دي، چاته عمر کېد ملو شوی دي. نو هغه که څوک وي چې بای د سیویلین ٹرائل دی فوجي عدالت نشي کولای، نو دا کې دي قانون کې شته. اوس هغه باندې سپریم کورټ های کورټ سوی هغه بیا یو جدا کوېشن دی.
د سپریم کورټ آئینی بینچ به د ژورنالیست ارشد شریف د قطر خلاف د خپل اخیستې نوټس اوریدنه هم په 9 دسمبر کوي. ارشد شریف د کال 2022 په اکتوبر کې په کینیا کې وژل شوی وو. د هغه خلاف په پاکستان کې 100 مقدمه درج شوی وي چې له هغه پس لومړی هغه متحده عرب اماراتو ته او بیا کینیا ته لاړو. په اسلام آباد کې د ډان ورسپانې عدالتي رپورټر ملک اسد مشال ریډیو ته وویل چې د پوځي تاسیساتو د حمله په مقدمه کې عمران خان په خپل هم تورن دی او د دوی د مرسته کولو په تور د پوځ استخباراتي ادارې یعنی ISI پخوانی مشر جنرال فیض حمید باندھے ہم پپوزی عدالت کے مقدمہ چلے گی.
جو آرمی کا قانون ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ سیویلین جو ہے اس کا ٹرائل
د پوزی قانون تر مخه په ملکی کسانو حالا په پوزی عدالت کې مقدمه چلے دی چې کوم پوزی هم د دوی په کار کې شریک وي، بیا په دواړو په شریک په پوزی عدالت کې مقدمه چلےږي. اس کا جنرال فیض حمید داسې بیان ورکړي چې هغه د دوی سره په دې کار کې شریک وو، نو بیا به یو قانوني جواز پیدا شي چې په دوی او ورسره په فیض حمید په پوزی عدالتونو کې مقدمه وچلےږي.
جنرال فیض حمید جو ہے ان کا بھی ٹرائل.
دا آئینی بینچ مشری جسٹس امین الدین کوی او پدے کے جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس حسن رضوی، جسٹس مسرت ہلالی، جسٹس نعیم افغان او جسٹس شاہد بلال شامل دی. راشد خٹک، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا تاسو دا مشال ریڈیو خبری گڑے
درنو اوریدونکو د خبرونې نیمای برخې ته رسیدلې. په دویمه نیمای کې هم مهم رپورټونه را سره دي. تاسو را سره پاتې شئ، خو اوس پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د کورمې په پړه چینار کې شیا مشرانو تر خبرو اترو وروسته د دایمي ډز بندۍ لپاره د پښتون قومي عدالت یا لوی جرګې استازو ته پوره واک ورکړی دی. د پښتون قومي عدالت په استازو کې شامل رضا محمد رضا مشال لډیو ته ویل چې دوی ته تر پړه چینار وړاندې په بګنو صده کې سنی مشرانو هم مثبت پیغام ورکړی دی. د خیبر یو سیاسي فعال خانوالی اپریدی د پېښور له مرکزي یا سنټرل جیل څخه په ضمانت خوشی شوی دی. خانولی اپریدی د خیبر پولیسو د نومبر په اتمه له باړې څخه د ریاست ضد ویناو په تور نیول او دا تورونه هغه رد کړی دی. د بلوچستان د هب ضلع مرستیالي کمشنر روحانه ګل کاکړی د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او د قومي اسمبلۍ پخوانی غړی علي وزیر د عامه نظم د ګډوډۍ قانون درېیمې مادې یا درې ایم پی او لاندې د یوې میاشتې لپاره په ګډانی کې زندانی کړی دی. د له هغې وروسته دا چې د دسمبر په 15مه د هب ځایي عدالت په سیمه کې د رد شوې مقدمې کې د علي وزیر ضمانت منظور کړ. د طالبانو سترې محکمې خبر ورکړی چې په کاپیسا ولایت کې د وی ښځې په ګډون 15 کسانو ته تعزیري سزا ورکړل شوې ده. دغه محکمې نن په یو اعلامیه کې ویل چې دغه کسان په زنا او لواطه تورنو چې په عام محضر کې لشلو تر 9 درو وهل شوې دي. فلسطینی چارواکي وایي د غزې په شمال کې د وروستي پاتې روغتون په شاوخوا کې د اسرایلو په بریدونو کې د سلورو طبي کارکونکو په ګډون لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي دي. او اوس هم دویمه برخې تر رسیدلې یو نو رپورټونه برسته. خو یو نړیوال رپورټ چې د سوریې یا شام پاړه د قسم د سوریې پوز په دوه جنوبي ولایتونو کې د خپل پوزیانو د ځای پر ځای کېدو خبر ورکړ. خو وسارون کې بنسټ او یغان ویل دي دغه دوه ولایتونه د سوریې له کنټرول وتل دي. په سوریه کې لسو ورځو د دولت مخالف او یغانو خپل ډله ییز پوځي عملیات پیل کړي چې د ځینو ولایتونو پر زیاتو برخو یې ولکټینګ کړي. د پام دی حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ملکیانو او اقلیتونو پر خوندیتوب ټینګار کړی دی. نور تفصیل د صالح محمد صالح.
که څه هم د سوریې پوځ وایي نن شنبه په دوو جنوبي ولایتونو درعا او سویدا کې ځای پر ځای شوي، خو د سوریې د جګړې یو څارونکي بنسټ راپور ورکړی چې د سوریې حکومت پر درعا او سویدا کنټرول بایللی دی. د سوریې د بشري حقونو د څار بنسټ نن ویلي چې یاغي وسلوالو د جنوبي ولایت درعا پر 90% برخو ولکه ټینګه کړې ده. درعا په 2011 نه دی کال کې په سوریه کې د پاڅونونو عمده مرکز ګڼل کېدی. تر دې مخکې د سوریې دولتي رسنیو د پاوز او وسلولو ځواکونو د عمومي قومندانۍ د اعلامیې له مخې راپور ورکړی و چې د سوریې ځواکونه بیرته په درعا او سویدا کې د ځای پر ځای کېدو او د خپلو مورچلونو د ټینګولو په حال کې دي. هغه هم له لرې واټنه د پاوز پر پوستو د تروریستي عناصرو تر حملې وروسته. په بریتانیا کې ډیره دغه بنسټ ویلي چې په گاونډي سویدا کې د محلي یاغنو لخوا د ګڼو پوستو له نیولو وروسته د دغه ولایت والی، د پولیسو مشر، د زندان مدیر او د واکمن باس ګوند مشر له خپلو دفترونو وتلي دي. د سوریې د پوځ په اعلامیه کې راغلي چې په هومز او هما ولایتونو کې له تروریستي سازمانونو د سیمو بیانیول پیل کړي دي. د سوریې د حکومت یغې ډلو خپل پوځي عملیات تیره اونۍ پیل کړل چې کلیدي شهرونه حلب او همای ونیول او په نږدې شهر هومز کې د پوځیانو خلاف جګړه وکړه. د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی نن ویلي چې د سوریې ولسمشر بشر الاسد ونتوانید چې له خپلو خلکو سره خبرې وکړي، او کله چې په دغه هیواد کې جګړه کمه سوې وه ځینې مسایل لکه د کډوالو ستنېدلو موضوع حل کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون جمعه په سوریه کې د ملکیانو او اقلیتونو د خوندیتوب غوښتنه وکړه. بلینکن د ترکیه د بهرنیو چارو له وزیر هاکان فیدان سره په ټلیفوني خبرو کې د اقلیتونو د ډلو د غړو په ګډون د ملکیانو د خوندیتوب پر اهمیت ټینګار وکړ. ترکیه د سوریه په کورنۍ جګړه کې د رژیم د مخالفو ډلو ملاتړ کوي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر نن په دوحه کې د روسیې او ایران د بهرنیو چارو له وزیرانو سرګی لاوروف او عباس عراقچی سره په سوریه کې د نوې پیل شوې جګړې پر حل لارو خبرې وکړې. دا درې وړ هیوادونه له 2018 میلادي کال راهیسې د استانی په روسیې په چوکاټ کې برخه لري او که څه هم په سوریه کې د بیلابیلو جهتونو ملاتړ کوي خو غواړي چې د سوریې کورنۍ جګړې ته حل لاره پیدا کړي. وروسته له هغې چې د سوریې یاغیانو په کلیدي ښارونو کې پرمختګ وکړ او له دولتي ځواکونو یې د جنوبي ولایت سویدا زیاتې برخې ونیولې، د سوریې د یاغیانو پوځي قومندان حسن عبدالغنی نن شنبه هڅه وکړه چې د سوریې مذهبي ډلو او اقلیتونو ته د خوندیتوب ډاډ ورکړي. د ځینو نورو هیوادونو په څیر اردن هم له خپلو وګړو غوښتنه کړې چې ژر تر ژره له سوریې ووځي. تر دې مخکې چین د پنځمې په ورځ له خپلو وګړو غوښتي و چې له سوریې ووځي او په تجارتي الوتنو کې ځانونه خپلو کورونو ته ورسوي.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شي.
دا مشال رادیو ده په داسې حال کې چې په پاکستان کې د انټرنیټ د ستونزو له وجې کاروبارونه او تعلیمي هلې ځلې لال د وړاندې نه اغېزمنې شوې دي. د پاکستان پوځ په حکومت غږ کړی چې د انټرنیټ د منظم کولو لپاره د قانون سازي وکړي. د حقونو فعالانو او د خبریالانو اتحادیو په انټرنیټ د بندیزونو مخالفت کړی دی او دا د بیان ازادۍ د حق نه سرغړونه غني. خو پوز وایي چې په سوشل میډیا په امنیتي ځواکونو د نیوکو ترشا بهرني لاسونه دي. البته د سپیناوي نه ده کړی چې دغه بهرني لاسونه د چا دي. نور معلومات ته شاهین بنری په ریپورت کې.
په پاکستان کې د انټرنیټي حقونو فعالان وایي چې په انټرنیټ او د سوشل میډیا په ځنو پاڼو د بندیزونو له امله که یو خوا د بیان د ازادۍ د حق څخه سرغړونه کیږي نو بل خوا یې کاروبارونو ته هم ډیر تاوان رسیدلې دی. دا په داسې حال کې دا چې د پوز په مرکز کې د فوز سرلخکر جنرال عاصم منیر په مشرۍ د فارمیشن کمانډرانو په غونډه کې په حکومت غږ وشو چې د فوز پر ضد د نیوکو او پروپیګنډې د مخنیوي لپاره قانون سازي وکړي. په دغه اړه پرون مشال ریډیو سره په خبرو کې د انټرنیټي حقونو یو فعال فواد پیرزاده وویل چې په پاکستان کې انټرنیټ له وړاندې د بندیزونو سره مخ دی او په دغه اړه نور قوانین د بیان د ازادۍ د حق مخه نیول دي.
کمدارنګ قوانین راشي دغه ټولو کې غټ نقصان عام انسان ته کیږي. هغه چې کم لږ هم سیاست کې انټرسټ غسل غواړي هغه هم سیاست کې انټرسټ نه والي هر سړی خپل جواب بند کوي چې د دې قانون لاندې اوس دا شی به څوک ډیسایډ کوي چې فیک نیوز سره یا غلطه خبره کومه ده. اوس د ګورنمنت یو خبر باندې کریټیک شمه او هغه خبره د ګورنمنت خو خنه شنو هغه به ما فیک نیوز کې واچي هغه به باندې یو بل اپلیکیبل کې ستاسو سیاست خلاف خبره کړی ده حکومت خلاف خبره کړی ده یا تا د چې کوم لا انفورسینګ ایجنسیز چې کوم دي هغه اګینست خبره کړی ده نو ما بچیل تکي.
د پاکستان د ټیلی کمیونیکیشن ادارې د تیر سمودینه انټرنیټ ته د خلکو رسایي محدوده کړې ده او د سوشل میډیا په ځینو چینلونو یې بندیزونه لګولې دي. د پاکستان فوځي او حکومتي چارواکي نن سبا هغه خلک ډیجیټل ترهګر بولي چې په امنیتي یا حکومتي پالیسیو نیوکې کوي او یا خپله سیاسي بیانیه پر مخ وړي. په پېښور کې د حقونو یو فعاله زینت خان وایي چې د تیر سمودینه په انټرنیټ د بندیزونو لړۍ روانه ده چې دا محال په پاکستان کې د سیاسي بېقرارۍ له کبله لا ګړندې شوې ده.
کله هم پروټیسټ وی یا قومي جرګه وی یا د سیاسي ګوند چرته ریلی وی نه په هغه ورځ باندې انټرنیټ سیګنل بالکل بند کړی شي ورسره ورسره چې کوم د موبایل نتورک دی نه هغه هم مکمل توګه باندې کار پرېږدي. حکومتي چارواکو په مختلف انټرویوګانو کې باقاعده وی چې موږ فایروال هم انسټال کړی دی او فایروال لوجې چې دی ډیر حد پورې انټرنیټ او بیا چې کوم خلکو به وی پی این استعمالولو نه هغه هم چې دی هغه لاره هم بند کړی شو. دی وخت کې کوم ګورو نه پاکستان کې ټیلیګرام شو سیګنل شو او مخ کې ټویټر او اوس ایکس ته د ډیر حد پورې په پاکستان کې د دې استعمال یا د اپس چې د کار نه کوي دا بند کړی شي وي دي.
د پاکستان پوز د میاشتو راهیسې په ټولنیزو رسنیو د قابو موندلو لپاره فشار ډیر کړی دی او ویلي دي چې د بیان د ازادۍ څخه د ناوړه ګټې اخستنې د مخنیوي لپاره باید سخت قوانین راوړل شي. د فوج د اماړي کو ادارې ایس پی آر د جنوري پشپګما په یو بیان کې ویل چې هغه کسان چې د سیاسي یا مالی ګټو لپاره جالي خبرونه خپروي باید و پیجندل شي او عدالت ته راوستل شي. خو د حقونو فعال پواد پیرزاده زیاتوي چې نوي قوانین به لوړاندې اغیزمن کاروبار نور هم د تاوانونو سره مخ کړي. نوموړی وایي چې هم دغه وجه ده چې تعلیم یافته او هنرمند ځوانان له پاکستانه د وتلو په هڅه کې دي.
پاکستان چې کوم آی ټی سیکٹر دی خو تقریبا 2 بلین غټه سیکٹر دی, اسپیشلی گیمنگ والا چې کوم سیکٹر دی, پر هغه ټول کار چې کوم دی هغه په فری لانسنګ چې کوم دی ټول په آی ټی باندې او په دې شوزن باندې ډیپینډنٹ دی. او دا چې کوم طریقې سره روان دی انټرنیټ پاکستان کې چې کوم حل دی, روزانه په بنیاد باندې انټرنیټ بندیږي. د تیر دو میاشتو کې هنی منځات ورځ انټرنیټ بند وو او هغه د وجه نه خلکو ته تاوان شو, خلک بیروزګار شوي دي او زیات تر ځوانان چې کوم پاکستان کې پاتې دي او کار کول غواړي نو هغه هم دا اوس دا سوچ کوي چې هغه سره سکلز شته کولی شي ملک دنه خپل سر روزګار نشته, هغه خلک هم سوچ کوي چې هغه بهر لاړ شي.
د چارو پوهان او د حقونو فعالان وایي چې پوز دی د وسلوالو ډلو لخوا د هیواد امنیت او ثبات ته ورپیخ ګواښ ته متوجه شي. دا په داسې حال کې دا چې په اسلام آباد کې د پاکستان د سولې د مطالعاتو مرکز د یو راپور تر مخه 13 میاشت په دغه هیواد کې په یو شپېته ترهګریزو بریدونو کې 109 کسان وژل شوي او تر 200 ډیر ټپیان شوي دي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مېشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
پرون په پیښور کې د میرمنو د حقونو د آگاهی اړوند یو غونډه جوړه شوه. دا غونډه د یوې غیر دولتي ادارې لخوا بلل شوې وه او مخه یې دا ښودل شوې چې د ژوند په منډه کې د نارینهو تر څنګ د میرمنو ونډه شاملول هم ضروری دي. د غونډې ویناوال وویل په ټولنه کې د میرمنو د حقونو په اړه پوهاوی خپرول هم ضروری دي او میرمنو ته هم دا پوهاوی ورکول اړین دي چې د خپلو حقونو نه خبر شي او په دغو حقونو کې تر ټولو لومړی حق د تعلیم حق دی. اسما ګل چې زموږ خبریاله ده دغه غونډې ته ورغلې و, راځي چې رپورټ یې ورکړي.
د غونډې پر مهال فردوس فلاحي تنظیم مشر مسلم تاج په خپلو خبرو کې مشال ریډیو ته ویل په اوسنی دور کې هم خزي لګن شمیر ستونزو سره مخ دي, نه یوازې په کور د نه له جسمانی او ذهني زورونو ښکار دي بلکې د کار په ځایونو کې هم للوي فشار او ستونزو سره مخ دي. نو موري زیاته کړي دوی پلان لري چې په کلیوالو سیمو کې د خزو د پوهې لپاره کمپاینونه پیل کړي او غوی په دې وه سوي چې ځان کمزورې و نه ګڼي او د خپل صلاحیتونو لاره خپل ژوند خکړي.
16 ډیز اکټیویزم شروع دي نو دې کې مونږ جندر بیس وایلنس حوالے سره دا پروگرام مونږ دلته کې ارینج کړی دي. مونږ تاسو کو د رورل ایریا کې کافی خواتین د سدي چې وو تاسو پورې د خپل شناختی کارت جوړول او رائټ نشته دي, نو د سې قسم کې زیات تر پرابلمز دي چې هغه اوس پورې خواتین تشته دي. نو مونږ وایو چې دې حوالے سره مونږ لګ اویرنس ورکو, ویمن امپاورمنت حوالے سره ها او ویمن رائټ حوالے سره ها. زمونږ اوس دغه پلان دی چې مونږ وایو چې مونږ دلته کې یو سیشن وکړو, نو مونږ د رورل ایریا سکیم هر تحصیل په ستا یو سیشن وکړو الته کې مونږ داسې فیمیل واخلو چې اغه ته مونږ اویرنس ورکو او بیا دا اغه ډیوټي ولګي چې اغه مختلف یو سیس کې وی سیس کې اغه دغه اویرنس ورکي او اغه ته پورا سہولیات باره کې اغه آگاهی ورکي چې عدالت عمر پرسن آفیس مشته دي, لایر مشته دي چې اغه دی باندې کار کوي.
د غونډې پر مهال د خیبر پښتونخوا لپاره د یو غیر سرکاري خیر خیګړی تنظیم مشر ډاکټر شازیا بیا مشال ریډیو ته ویل خځې د جون په هر برخه کې پرمختګ کولای شي, خدا هغه وخت ممکنه ده چې د کورنۍ ملاتړ ورسره وي.
زمونږه دا چې کلی خزه دي د ته ډیر زیات پرابلمز دي, الته صحت تعلیم ملتا جنکو ته پاره خلک نه پرې دي چې د تعلیم نه کی چکل تعلیم نه پرې دي, بیا خو زمونږه د کوم چې د ترقی نه کیږي د پوجا نن دا یو ټریننګ سیمینار او چې زمونږه موټیویشن سکو چې زمونږه چې دا کلی خزه دي یا تعلیم او حاصل کی د ته صحت سہولیات ورکی دي ته چې کوم د دې بنیادی رائټس دي حقوق دي اسلام په مطابق چې هغه ته پیسو ضرورت دی چې عزت دی اول ته دا ضرورت دی هغه دی ته پکار دی.
دا غونډه پر مهال بیا د خیبر میډیکل پوهنتون یو زده کوونکی منها خان بیا مشال ریډیو ته ویل د خځو ستونزې په ګوته شوي، خو باید په کورنۍ او ټولنیز کچ ورته داسې زمینه برابر شي چې هغوی د ژوند په هر څانګه یا ډګر کې ګډون وکړي او د خپل دفاع کولو وړتیا ترلاسه کړي.
ډومېسټک وایلنس یا جنډر بیسډ وایلنس د دوه پهلو چې کوم دی زموږ خځو د لپاره ډېر غټ چیلنج دی. د هغې اکنامیک ډیولپمنټل په مخه کې او د هغې چې کوم مینټل هیلت یا سمرم چې د هغې کی په لاره کې دا دوه ډیر غټ کردار ادا کوي. زموږ سوسایټي کې چې څومره د دې په باره کې نیگیټیو یا پیټریاټیکل سوچ ته دخل کو چې هغه ته موږ سټیګما وایو، د دې مکمل ان شاء الله موږ خاتمه وکړو. ځکه چې د خزو او د سړو په یو معاشره کې د ترقی د لپاره ایکولی رول دی. ډومېسټک وایلنس یو داسې ایلیمنٹ دی زموږ د معاشره چې هغه د لپاره ډېرې زموږ چې زنانه دي هغه سم ټو هاو سفر کوي او رواني دي، خو خلې بند کړي د بدې حواله سره. ځکه چې هغه وایي چې د دې حل نشته، بس دا زموږ په قسمت او په نصیب دی، بلکې د دې لپاره بالکل حل شته هغه د لپاره یو لیګل سټیپ هم اخیستې شي.
د غونډې ګډونوالو په ډاګه کړه چې په سنفي بنیاد تشدد د انساني حقونو جدي سرغړونه ده. هغوی ویل چې جسماني، جنسي او نفسیاتي زورونې هغه عوامل دي چې د اغېزمنو ښځو ژوند ته زیان رسوي. د دوی په وینا د دې مخنیوي لپاره ضروري ده چې د عام شعور او پوهاوي له لارې د سنفي تشدد پر وړاندې په ټولنه کې مثبت بدلون راوستل شي، او دا ممکن هم دي. د غونډې ګډونوالو ټینګار وکړ چې د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره دې په حکومتي او ټولنیز کچ پراخ ګامونه واخیستل شي. آسمګل، مشال ریډیو، پېښور.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکړه تکړه، او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې، او د مشال ریډیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ، نو د مشال ریډیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال ریډیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د خیبر پختونخوا حکومت د صحت محکمې لړې نه د خلکو د خوندي ساتلو لپاره لارښوونې جاری کړې دي. د صحت محکمې چارواکو ویلي هغه مریضان چې د سبندۍ تکلیف لري یا د سینې مریضان دي، هغوی دې په دغه ورځو کې چې لړه خوروي له کورونو بهر نه راوځي. په احتیاطي تدابیرو کې دا هم پولیس باندې غږ شوی دی چې د لړې دوران دي اوبه ډېرې سکي او ماسک ته کاروي. د صوبې د عامه روغتیا څانګې مشر ارشاد روغانی مشال لړې ته ویلي دغه هدایت د ولس د صحت په خاطر د ټولې صوبې ځلې صحت افسرانو او هسپتالونو ته استول شوې دي. دا چې لړه د انساني صحت لپاره څومره تاواني ده، د مشال اړیو خبریاله خالدانی حاضر رپورټ لري.
د سوبې د عامه روغتیا څانګې مشر ارشاد روغانی مشال ریډیو ته ویلي ککړجنا هوا یعنی سموک سهر وختي او ماخام کې وی باید دی وختونو کې اولس خیال وساتي. دی وای د ککړجني هوا یا سموګ نقصاناتو نه بچ کېدو د پاره صحت محکمې سره سره اولس ته هم خپل کردار ادا کول پکار دي.
غیر ضروری تور چې کم زمونږه لرګي یا لکړي جلاوه هو داغه استعمال ډېر کم کو، نو دا د کور په حواله سره واړه واړه احتیاطي تدابیر دي چې موږ له کول پکار دي. هغه ټایمونه چې باغه کې موږ بالکل په پیک باندې یعنی سحر وختي او ماخام نه پس، هغه ټایم کې موږ غیر ضروری بهر وتل اوایډ کو. درېم خبردار چې خپل خوراک دی دوران کې ډېر زیات اوبس کل پکار دي. د اوبس کلو فائدہ دادا چې کم ټاکزنز دي، کم جراثیم کش مواد دي، کم زهریله مواد دي، هغه زموږ باډي ته د نشوي دي، نو هغه اوبو سره فلش اوټ کیږي.
پوهانو ترمخه سموک ل بیلابیلو ل عملونو لکه د موټرو لوګي، په پټو کې د بوټو سوځول، د کچري سوځول او د کارخانو لوګي څخه رامنست کیږي. د پیښور امان جنرال هسپتال ډاکټر محمد شهزاد وای ککړجنا هوا د انساني صحت لپاره د نقصان وړ ده. دی وای سموک ل عمله انساني صحت د ګڼ شمیر مسلو سره مخ کېدلې شي.
دا د انسان چې کوم د عملي تنفس دی یا ریسپایرټری سیستم دی، نو په هغه باندې ډېر زیات افیکټ لري، لکه لنګز پرپوس چې کوم دی هغه ته بیا بیا اریټیشن کول دغه سي مری دا دغه شان ایئر ویز تک نو دې سره ټوشي یا سنیزنګ یا سالنډې دا مرضونه ډیر زیات دي دغه سي چې کوم کارډیوواسکولر مسلې دي لکه د زړونو سټروک چې کوم دی یا داسې د زړونو سره تړلې مسلې چې کوم دي کنه هارت اٹیک یا مایوکارډ انفارکشن ته موږ وایو هغه هم ډیر زیات دي.
بلخو د پیښور لیډی ریډینګ هسپتال ډاکټر عطا محمد خان مشال ریډیو سره خبرو کې اوې ککړجنا هوا ماشومانو د زیات عمر لرونکو کسانو مخکینه ناروغو کې اخته کسانو او امیدوارو خزو صحت ته زیات نقصان رسولې شي.
کم چې حمله زنانه دي لا خو نو کې سب مخ کې نسب بيماري دا ورته شوګر بلډ پريشر لا نور څه کې سي دي نو خو خدای نه زیات به خطرناک پورې متاثر کې دي شي دې کې تاسو نمونیم کې دي شي برا غلې مسلې کې دي شي ساينسز مسلې کې دي شي سترګو مسلې کې دي شي.
د ملګری ملتونو اداري یونیسف د نومبر په 11 په خپل یو بیان کې ویلي وو چې په پاکستان کې ککړه هوا ماشومانو لپاره لوی خطر دی. سازمان ویلی دا ککړه هوا عام خلک او په ځانګړي ډول له 15 کلنۍ څخه کم عمره 1.1 کروڑ ماشومان له خطر سره مخ کولی شي. خالد نیاز مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو یوټیوب چینل 2 لک زیات سبسکرایبرز لري. تا سومرا سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. مونږ تر اوسه له 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
دا مشال رادیو دا د کوزا مومندو د جنکو په ډیگری کالج کې یو نندارتون جوړ شو چې پکې د ساينس او آرټس سانګو جنکو خپل لاسي توکي نندارې ته خودل شوی. په دغه سیزونو کې چې نندارې ته وړاندې شوی داسې توکي هم دي چې د پخوانیو تهذیبونو ښکارندوی کوي. همدارنګه په لرګو باندې نقاشي هم شوی دي. د ځینې ساينسي ماډلونه هم خودل شوی. د کالج جنکو مشال رادیو ته ویلي چې د درسي او رسمي تعلیم پر مهال د هنري زده کړو لاره دوی ډیر څه زده کړي دي. زموږ خبريال شهنواز ترکزی د غنندارتون ته ورغلو.
په یکون محمود د جنکو د کالج زده کوونکو د کاغذونو او لرګیو په واسطه د ودانی او ډیزاینونه جوړ کړي. د جنکې وای دوی تک سہولتونه ورکړي شي نو بیا دا شان شیان کاروباري مارکیټ د پاره هم تیارول شي. اسما دولت شاه هم د لرګیو او پلاستیک د کور د ودانې ډیزاین او یا شکل جوړ کړي.
لکه مطلب اډوکیشن هو فرسٹ آف آل چې کوم دې صرف ایجوکیشن پکارې خواتین لپاره ځکه چې خواتین نن سبا په معاشره کې چې کوم دې خلکو ډېر ډی موټیویټ کړی دی او خاص کر پښتون علاقه کې په هر چا کې الله تعالی هر چا یو نیچرل هنر ټیلنٹ پر کړی دی. نو د کشان په هر یو انسان کې خپل ټیلنٹ وي خپل هنر وي پاغي کې نو پاغي په ذریعہ باندې وخت هغه مخ کتلې شي خو چې هغه ته موږ اجازه ورکو او هغه موټیویټ کو دې لپاره.
د دسمبر په 10 په دغه کالج کې د جنکو د لاسو جوړ هنري نو نندارتون کې د کالج د جنکو ترڅنګ دغه کالج استادان هم موجود وي. هغه وویل چې دوی رسمي تعلیم سره سره فن یا هنر هم زده کوي او دوی غني چې دغه هنرونه د ګټې وټې لپاره هم پکاري دي شي. په دغه نندارتون کې د سیمه اوسیدونکو سادیا خان هم موجوده و. هغه مشاهده لري ته وویل د خوشاله په دې خبره شو چې جنکو د رسمي تعلیم سره سره د هنر په لار کې هم پرمختګ کړي.
او مونږ په خپل مهریان یو چې کله مونږ د ماډل یو کته او شیزونه وکته نو تاسو په خپل مګور پریکټیکلی بم تاسو لیدلی وی چې څومره ماشومان دي کې کنټریبیوشن کړي یو خود دي کریټیویټی مونږ ته مخامخ راغه چې څومره ماشومان کریټیو دي او بل دا چې هغه شیزونه چې کم دي په کتابونو کې ویل دي هغه دي پریکټیکلی وکنو دي په خپل ډیر خوشاله دي او هغه خی دا شیزونه کیمیکل پروسیجرز دي کې فزیکل شیزونه دي سولر سیستم په اړه کې دي نو هغه کې زمم چې ډیر زده کړي ډیر کانفیډنس راځي.
دغه شیانو کې ګڼ شمیر ساينسي هنرونه هم شامل وو. هغه کې د بجلی د تارونو کارونه د لمر د شیشو د لګیدو نوې شان طریقې او ځینې نور هم جوړ شوي وو. دغه کالج د انګریزي مضمون استاد فریال امبر وویل د لاسو جوړ شوي شیانو تابع جنکو په خپل کړی و ځکه دوی غوښتل چې د هنر د لارې هم مخکې لاړ شي. نو د کالج لخوا هم ورسره بیا د هنرونو زده کولو په لړ کې زیر مرست شوی
دے کے دوانا دا سائنس او دا آرٹس پروجیکٹ چھ دے اغا سٹوڈنٹس پخپل جوڑ کری دی اور بل دا چھ سٹوڈنٹ چھ دے اغی تا یو مکمل او شوا چھ اغی مونگ تخپل ٹیلنٹ اجاگر کی چھ دی کے سمرا سکلز دی سمرا ہنر دے ور کے اغا ٹول دی ماڈلز پترو دی مونگ تا شو کڑے دے
دغل تا موجود زیات جنکو زکون کول ہر سو کدوی تا دا رسمی تعلیم نو رستو دا نوکری ملاوی دو موقع کمی وی خو بیا ہم دا ہنر لاری دوی ہر وقت کولی شی چھ خپل روزگار شروع کی او زیات اکڑا چھ دا ہنر دلاری بخپل کورنی پورا کبھی شاہنواز ترکزے مشال ریڈیو پیخبر
دا مشال ریڈیو واٹس ایپ چینل
دلتا تازه خبرونه راپورونه ویډیوګانې تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شئ زموږ له واٹس ایپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ
د کراچی پارتس کونسل کې پرون د پښتون کلتور او ادب په موضوع یو غونډه وشوه. په غونډه کې د پښتو ژبې لیکوالانو، پوهانو، شاعرانو ګډون وکړ. دوی په دغه غونډه کې د کراچی کې مېشت د پښتو ژبې لسګونه مینوال هم موجود و. له پېښور نه ورغلي لیکوال پروفیسر ډاکټر عباسین یوسفزی ویل په کراچی کې باید پښتانه د خپل کلتور او ادب په اړه په لویه کچه غونډې وکړي سو د دوی کلتور ژوندې پاتې شي. او همدارنګه نورو پوهانو هم په دې غونډه کې ګډون کړی دی. ځوانانو هلته د خپل کلتور د نندارې وړاندې کول پر مهال اتڼونه هم کړي، موسیقي هم شوي، مشاعرې هم شوي دي. زموږ خبریال نیاز علي دغلته ورغلی او دا رپورټ یې رستولی دی.
د کراچی په آرټس کونسل کې د نړیوال اردو کانفرنس په ترڅ کې د دسمبر په شپږمه د پښتون کلتور او ادب په موضوع ځانګړی غونډه وشوه چې پکې د پښتو ژبې لیکوالانو، پوهانو، شاعرانو په ګڼ شمېر کې عامو خلکو ګډون وکړو. په غونډه کې ویناوالو د پښتو د کلتور او ادب سره تړلي شعرونه ټپې هم وړاندې کړي.
ابر وګبه د ګلاب جگ د سر اور پشان وی، قابورا ریب دفاق لکه د لور پشان وی، د محبت د خلیلا داس یا واز را خیجی، خاور د بور پشان وی، وطن د کور پشان وی.
غونډې ته د پېښور څخه راغلی میلما شاعر او ادیب پروفیسر ډاکټر عباسین یوسفزی ویل په کراچی کې پښتانه باید خپل کلتور او ادب ژوندی وساتي او دا ډول پروګرامونه باید دلته پر لپسې ترسره شي.
دلته پکار دا چې د کلچر ډیپارټمنټ ولا په دې سوچو کې چې پښتنو د پاره سره ثقافتي او ادبي هلې ځلې پکار دي. پارتس کونسل تر خپل وسه کار کوي. پکار دا چې ولسی سطح باندې د شاعرانو او ادیبانو لپاره پکار دي چې خپل ټولنې متحرک وساتي، ژوندی وساتي. کلی په کلی باندې دوی په څه کې سیمې دي، کومه علاقې دي، کوم ټاون شپونه دي، کومه علاقو کې دوی اوسېږي، هلته مشاعرې پکار دي، اولته کې ثقافتي غونډې پکار دي. پښتنو له خپل هم همت پکار دي، خو چې کله دوی یو ځای دي، متفق دي، راټولي، نو اول حکومت به بیا دوی مدد کوي.
د غونډې یو بل ویناوال لیکوال قیصر افریدی بیا مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل په کراچۍ کې په ځانګړي توګه د پښتنو ځوانانو نسل لپاره دا یو لوی ستونزه ده چې خپل کلتور، ادب او مورنۍ ژبه پښتو ته هېریږي. نو باید چې پښتانه ځوانان د خپلې مورنۍ ژبې، ادب، تاریخ او کلتور سره خزان خبر وساتي او دا ډول پروګرامونه د دوی لپاره ګټور دي.
زمون چې کوم نوې کول ده، نو هغه ته د دې خبرې احساس خو کیږي، احساس ور سره ملګری کیږي چې پښتو یو ژبه ده د نړۍ په قومونو کې، د نړۍ په نورو ژبو کې، او دا ژبه چې دا یو لوی تاریخي ژبه ده، لوی ادبیات لري، لوی مشاهیر لري، غټ غټ د ادب هیروګان لري. نو په دې لحاظ سره دا غي په زړه او ذهن کې کې د خپل ژبه، د خپل ادب، د خپل کام په اړه کې څه قسمه احساس کمتري موجود وي، نو هغه دغه حالات ګوري او معلومات تر لاسه کوي، نو هغه احساس کم دري چې دا هغه به د دې د زړه او ذهن نوځي په خپل کام، په خپل ژبه، په خپل ادب باندې باور یې پیدا کیږي.
د غونډې یو ګډونوال جانزیب بنيري بیا مشال ریډیو ته وویل د نورو سیمو ترڅنګ په کراچۍ کې میش پښتانه هم په خپل ژبه، کلتور او په ادب مین خلک دي، او د دې ډول غونډو د لارې هم دوی نړۍ ته بل دغه پیغام رسول غواړي.
د شعر، شاعرۍ سره، د ادب سره مینناک خلک چې کومې دغې سره چې کوم هغه اړیک سړیک لري، هغه خلکو په دې کې ګډون وکړلو. دا یو ډېر ښه پیغام دی، ځکه چې پښتانه چې دینو په شعر او شاعرۍ، په ادب باندې، په دې باندې مین دي، په امن باندې مین دي. نو دا نن واضح ثبوت دی چې د کراچۍ د رڼاګانو په ښار کې موږ واضح کړل چې پښتانه چې دي دا ډېر مهذب قوم دی، داسې ولایس قوم دی، دا په ژبه مین دی، دا په قام مین دی، دا په وطن مین دی، دا په امن باندې مین دی.
د غونډې ویناوالو ټینګار وکړو چې پښتانه ځوانان دي د خپل کلتور، ادب او ژبې د ارزښت د ساتلو لپاره لیک لوس او زده کړو ته دوام ورکړي. د کراچۍ په آرټس کونسل کې اردو نړیوال کانفرنس له تیرو 12 کلونو راهیسې هر کال ترسره کیږي. په دغه کانفرنس کې د اردو ترڅنګ نورو ژبو ته هم د استازیتوب لپاره وخت ورکول کیږي. سخ کال دغه کانفرنس چې د دسمبر په 15 پیل شوی دی، د دسمبر په 8 به پای ته رسیږي. نیاز علی، مشال لیډیو، کراچۍ.
چپ اولس باندې لقدر لغب راشی، زبا د زړه په دواړو سرو سترګو کې دب راشی، سړی کې زبا سو صوب لک بریخ د اسمان، چې د وطن په درې بلا کې چرته خبر راشی.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې MASHAALRADIO ولیکي.